Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نوریاس نوری د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د وریا حمل د میاشتې دولسمه او د میلادي اپریل میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د می تر لومړۍ نیټې د ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هرات چارواکي تیره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د اندونیزیا پولیس په پلازمېنه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایډیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړي او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د کرملین زنداني شوی منتقد الکسی ناوالني پرون د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي تیر شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي عبدالوحید قتالي تیر شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل د ولسوالۍ د امنیت قومندان او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ په موټر بم چاودنه کې دوه سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د هرات والي وویل سیمې ته د نویو ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شا وتنبول شول او ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستل شوې ده.
پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد، پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدند در ساحه.
خو یې ویلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر دولس نیمو بجو روانه وه. دغه سرچینې دغه راز ویلې په دې نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاوز بلک هاک څرخي الوتکه پرون ماښام د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته اړ شو چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې لږ تر لږه درې تنه سرتیري وژل شوي دي.
زموږ د معلوماتو په اساس هلمند ولایت شورا نظامی اډی کې یو الیکپټر سکوت کړی دی چې په نتیجه کې درې کس سربازان شهیدان دي. تر اوسه پورې نور معلومات لاسته نه دي راغلي.
د هلمند امنیتي چارواکو تر اوسه د درې پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. تر دې وړاندې د تېرې کب میاشتې په 28مه د پوځي او هلیکپټر د میدان وردګو په بیسودو ولسوالۍ کې د عبدالغني علیپور وسلوالو وشتلې و چې د دولت دننه پراخ برګونونه راوپارول. له افغانستان له ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضرب له جلته په ورنژدې کېدو چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د هوې په تړون کې شوی. طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سره د کتنې په ترڅ کې کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دوی پر دې ټینګار وکړ چې د دوحې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنې د می تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. امریکایي لوري تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر می میاشتې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان کړې. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د کمال خان منډه پرانست په ویار نن پنځشنبه په کندهار کې د کرکټ شل اوره لوب تر سره کیږي. د کرکټ بورډ په خبره په دې لوب کې د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي په دوه لوبډلو کې سره مخامخ کیږي. د دې بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د کرکټ میډیا تلانو ترمنځ په لوی کندهار کې نن د کمال خان بند د پرانسه په ویار یو شراوریزه لوبه ترسره کیږي. د ویلو ده چې دغه لړۍ له کابل را پیل شوه او تر کندهار را ورسېده.
د کرکټ بورډ په خبره په راتلونکي کې به دغه لوبې په نورو ولایتونو کې هم وشي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړي او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د پولیسو په خبره دغه مشکوک کس پرون د پلازمینه جاکارتا د پولیسو په ملي مرکز کې د ډزو په تبادله کې ووژل شو. د پولیسو مشر لیستیو سیګت پرابو وویل دغه 15 کلن حمله کوونکي تر دې پیښې مخکې په خپله ټولنیزه شبکه کې د داعش د بیرغ عکس خپور کړی و. د کرملین زندانی شوی منتقد الکسی ناوالنی پرون چهارشنبه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلي تر هغو چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدو مناسبه روغتیایي درملنې نه وي شوي، دغه اعتصاب به دوام ولري. ناوالنی د انستاګرام په یوه پوسټ کې چې د ده مدافع وکیل خپور کړی ویلي د لوږې اعتصاب اعلانوي، غواړي چې د قانون له مخې یو ډاکټر ولري چې د اکتنې زمینه ورته برابره شي. 44 کلن ناوالنی د موسکو د 100 کیلومتر کې په دویم نمبر اصلاحي مرکز کې زندان دی. دا د روسیې یو له هغو زندانونو دی چې ډېر سخت مقررات پکې عملي کیږي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني له استنېدو سره سم د موسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. دی په اګست میاشت کې په سایبیریا کې د الوتنې په مهال سخت ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د اوکراین چارواکي وایي دوی به په پلازمینه کیف کې له روانې دوشنبې ښوونځي او وړکتونونه وتړي او پر عامه ترانسپورټ به محدودیتونه وضع کړي. دا اقدامات داسې مهال کیږي چې په کیف کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې او په دې وایروس د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه په زیاتېدو دی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پرون چهارشنبې وویل بل انتخاب نه لري کنه هر ورځ به په سلګونو کسانو مري. د ښاروال په خبره هغه روغتونونه چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته ناروغانو لپاره ځانګړي شوي 90% په ناروغانو ډک دي. پرون د کیف چارواکو د 40 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایروس د 400 کسانو د مړینې خبر ورکړ چې دا د مړینو یو بې ساری لوړ شمیر ګڼل کیږي. په دې موده کې په اوکراین کې پر کورونا وایروس 12,216 نور کسان اخته شوي چې په دې سره په دې هیواد کې پر دې وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر له 1,640,000 کسانو اوښتی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.5، هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.4، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 14.15، مزار شریف کې اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 14.6، او جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25.1.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د مې تر لومړۍ نیټې د ټول ځواکونه له افغانستان نه وباسي.
د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هیواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
په ننګرهار ولایت کې د وژل شوو ښځینه واکسیناتورانو کورنۍ د عدالت غوښتونکي دي.
تر هغې پورې دوی دوکان ته څنګه ناستول، تر هغه کله چې ووتله بیا هغه ته ووژل او خپله رکشه کې کېناستل او ولاړل.
د یوې وژل شوې واکسیناتورې خپلو د پکتیا خزینه فعالان وایي د لرې پرتو ولسوالیو هغه ښځې چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي نه پوهېږي چې کومو اړوندو دفترونو ته لاړې شي.
اکثر نه پوهېږي چې د ښځو چارو ریاست وظیفه چې د دوی چیرته لاړ شي. همدا ډول د حقوقو بشر د کړنو نه دوی نه دي آګه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هېواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی خو په ټول هېواد کې به محدودیتونه ونه لګوي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو.
ام دا خزنده ول لپاره ام دا اوس فصل دین سیزن دا ام دا د پورو گو د خسا کو دي شین لپاره ام دا دوی استعمالی کی.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې تر ټاکلې نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ټاکلې نیټه هم یوه میاشت وروسته ده، د می لومړۍ نیټه. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. ښاغلي خلیل زاد دغه راز د افغان دولت له مرکچیانو سره هم کتلي دي. په دې اړه تفصیل اسدالله الودین وړاندې کوي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته ټیک یوه میاشت پاته ده. خود امریکایي مشرانو له څرګندونو ښکاري چې د وخت پورې وتل ورته امکان نه لري. تازه طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې واشنگټن باید د ځواکونو د وتلو په برخه کې د دوحې د تړون د اجمنه عملی کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالب استازو او زلمی خلیلزاد د لید کاته د سه شنبه په ماښام شوي، خو جزئیات پرون ناوخته خپاره شول. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې دغه خبرو کې ډېر ټینګار د دوه تړون د ټولو مادو په عملي کولو
دوړ لوري توافقنامې ته په خپل ژوندیا و ټینګار وکړ. د اسلامي مرتخه په ټاکلي وخت د بهرنۍ ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدارنګه هوا د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی. په ناسته کې همدارنګه د پاتې ټولو بندیانو د خلاصون او د تورو لیستونو د ختمولو او نورو اړوند موضوعاتو په اړه بحثونه او خبرې وشوې.
خاغلی خلیلزاد دوه کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی لمشر معصوم ستانګزی او یو شمیر نور غړو سره هم کتلی دی. د دولت پلاوی پرون په یو ټویټ کې ویلي د لیدو کتو کې د سولې بهیر پر ګړندیتوب او د ترکیه غونډې په اړه خبرې وشوې. د لیدو کاته داسې مهال شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت رالن شوې. طالبانو له دې وړاندې ان خبرداري ورکړې چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی نیټې ونوځي بیرته به بریدونه پرې پایل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا 13 سپینه مانی کې د خپل لومړنی خبری کانفرنس پر مهال وویل د میتر لومړی نیټه بل تخنیکی په لور ورته سخت وي چې ځواکونه وباسي. بایدن ونه ویل چې تر څو وخت به ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي. خدای په ډاګه کړ چې راتلونکي کال به سرتیری دغه هیواد کې نه وي. له دې سره بیا امریکایي رسنۍ وویل د هغې هیواد استخباراتي ادارې بایدن ته دا مشوره نه ورکوي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. امریکا دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د خپلو سرچینو په حواله د دې سرتیرو شمیر 3500 ښودلی. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي که دوی خپل ځواکونه له یوې مخې وباسي، طالبان به 2-3 کلونو کې ډېرې سیمې لاندې کړي او د دوی په باور د داعش او القاعده فعالیتونو ته به زمینه برابره شي. له دې ټولو سره سره ډېرې سترګې اوس د ترکیې غونډې ته دي چې ممکن نږدې راتلونکي کې جوړه شي. دغه غونډه چې افغان چارواکو ځانګړی فرصت یاد کړی د امریکا ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو لورو لخوا په دې هدف جوړیږي چې افغانستان کې په سیاسي جوړجاړي د قدرت ترویش او د جګړې په پای ته رسولو خبرې پکې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمینا نگیناو بسیره هغه درې خزینه واکسیناتوران چې وړ مرس په جلال آباد کې په دو جلا حملو کې وژل شوې کورنۍ د عدالت غوښتونکي دي. د دغه وژنې وروسته د په ننګرهار کې پرون د پولیو ضد واکسین هم درول شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل چې دغه واکسین به نن بیرته په ننګرهار ولایت کې پیل شي. د وژل شوو درې واړو واکسیناتورانو د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کورنیو نورو غړو امنیت ته هم اندېښنه لري. نور به د په دې راپور کې واورو.
22 کلنه سمینه یو کل وړاندې واده سوې وه. په دارالمعلمین کې له زده کړو وروسته یې قابلګي لوستې وه او تازه یې په رضاکاره توګه د پولیو واکسین د تطبیق کمپاین کې د واکسیناتورانو په توګه کار پیل کړی و چې د دندې او کمپاین په دویمه ورځ د نامعلومه وسلوالو له لورې ووژل سوه. د سمینې د کاکا زوی احمد فیصل نظامی ازادي راډیو ته وویل چې د سمینې قاتلین ساعتونه د هغې د کور شاته په تمه سوي وو چې کله نوموړی له کوره د کار کولو په هدف ووته ووژل سوه.
بلاخره چې هغه وتلی خو تر هغې پورې دوی دوکان ته څنګه ناستول، که نه کله چې ووتله بیا هغه ته ووژل او خپله رکشه کې کېناستل او لاړل.
احمد فیصل نظامي له دولت څخه غواړي چې د سمینې او نورو همکارانو قاتلین یې ونیسي او سزا ورکړي. نولس کلنه نگینه بلواک سناتوره و چې د وسلوالو په حمله کې ووژل سوه. ورورې زبیر ربانی ازادي راډیو ته وویل چې نگینه تازه د ښوونځي له دولسم ټولګي فارغه سوې وه او په رضاکار توګه یې د ګزان ضد واکسین کمپاین کې د واکسیناتوري په توګه کار کاوه. د نگینې د ورور په خبره هغې اراده درلوده چې په نږدې راتلونکي کې لوړې زده کړې هم پیل کړي. هڅه مو وکړه د بصیرې په اړه چې له سمینې سره یو ځای په دې حمله کې وژل سوې معلومات هم ولرو، خو له هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هڅه کوي چې دا پېښې عاملین ونیسي. د امنیا قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل دا دوه جلا وسلوالې حملې د جلال آباد سر په څلورمه اومه ناحیه کې رامنځته سوې. که څه هم د دغه دوو پیښو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې په دې ښار کې د دریو وژل سوو ښځینه خبریالانو د وژلو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی و. دې پیښې په کور دننه او بهر د ګڼو ادارو او بنسټونو غبرګنونه راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو برخې کمیشنرې شبنم صالحي د دغو درې تنو ښځینه واکسیناتورانو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون تل د ملکیانو وژنه غندلې ده او له حکومت څخه یې غوښتي چې د دې ډول پېښو عاملین دې زر تر زر ونیول سي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. د هدفي وژنو ډېرې ده، بخصوص د مېرمنو هدفي وژنې په داوروسیې کې ډېرې سوې دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي دا پېښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغې ټولنې تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې پېښې عاملین باید ژر تر ژره محکمه سي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښنه سي او د روغتیایي مرکزونو درناوی باید وسي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شاژدا پیر راس ویلسن هم دغه پېښه غندلې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې دا دغه ډول پېښو کول بشریت ته بشپړه بې احترامي ده. د افغان ښځو شبکې مرستیالې روشن مشال ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنه کې د فعالو مېرمنو هدف ګرځول نه یوازې د افغان ښځو پر مدني حقونو او ازادیو منفي اغېز لري، بلکې په هیواد کې په اقتصادي، ټولنیزو، سیاسي او روغتیایي برخه کې هم مېرمنې د فعالیت کولو منع کوي او هڅه کېږي چې د ښځو حضور په بېلابېلو برخو کې کمرنګه سي. مېرمن مشال وایي د ښځو په بهیر کې باید د افغان ښځو اندېښنو او نظریاتو ته جدي پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دریو میاشتو کې یوازې په ننګرهار ولایت کې اته ښځینه فعالانې په بېلابېلو هدفي وژنو کې هدف وګرځول سوې. دا اکثرو یې د وژنو عاملین نه دي نیول سوي، خو د ځینو دغو پېښو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی، خو د ځینو نورو پېښو بیا هیڅ کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار او بجې او اتلس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
فلادلفیا انکوایرر یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی سوله به په افغانستان کې نه وي مګر تر څو چې د ښځو حقونه خوندي سوي نه وي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه خپل وتل ارزوي، باید پام کوي چې د ښځو یوازې پرېښودل به طالبان اسانه واک ته ورسوي. لیکوال د یوې فعالې افغان مېرمنې فوزیه کوفي په حواله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به د سولې بهیر ګډوډ کړي. مېرمن کوفي په دوحې کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له یوه له څلورو ښځینه غړو څخه ده. فلادلفیا انکوایرر دا هم لیکلي چې د امریکا د استخباراتو ادارې د بایدن حکومت ته ویلي چې که چیرې امریکا په بیړه له افغانستانه ووځي، طالبان به شایي په دوو یا دریو کلونو کې واک ته ورسیږي او دا به القاعده او داعش ته بیرته زمینه برابره کړي. فورن پالیسی بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې پر کموالي یوه مقاله خپره کړې ده. خپرونه لیکي د طالبانو بیرته راتګ او له افغانستان څخه د امریکا په بیړه وتل د افغان ښځو د دوو لسیزو پرمختګونه ګواښي. لیکوال د افغانستان د سولې بهیر پیچلی بللی او وایي داسې نښې لکوونکې پایلې ته نږدې کېږي چې یو ځل بیا ښځې د ټولنې څنډې ته کوي او د دوو لسیزو لاسته راوړنې یې له پامه غورځوي. په تیرو شپږو میاشتو کې حبیبه سرابي یوه له هغو څلورو میرمنو څخه و چې د افغانستان دولت لخوا په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل سوې وه. د رواني میاشتې په لومړیو کې بیا میرمن سرابي یوازینۍ میرمن و چې د مسکو په غونډه کې برخه واخیسته. فارن پالیسی د بشری حقوقو د سر سازمان د شوزو د چارو مشر هیدر بار په حواله لیکلی چې په دوحې او مسکو کې د سولې خبرو په ترڅ کې د شوزو ونډه خندونکې بللې ده. هیدر بار ویلي افغانستان یو ګام شاته دی چې یو نیمګړی سوله راولي.
په پکتیا کې د ښځو د حقونو د برخې فعالانې وایي د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې ښځې لا هم د هغو ادارو په اړه معلومات نه لري چې د ښځو د حقونو او ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې فعالیت کوي. د ښځو چارو ریاست بیا وایي هڅه کوي چې د هغو ادارو په اړه ښځو ته معلومات ورکړي چې د ښځو اړوند ستونزو د ثبت تعقیب او حل مسؤلیت لري. نور په دې رپورټ کې
په پکتیا کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې وایي د دې ولایت د ښځو چارو ریاست او په ګردیز کې د بشر حقونو د سیمیز دفتر فعالیتونه یوازې تر ښاري سیمو او د یو شمېر ولسوالیو تر ودانیو پورې محدود دي. دوی وایي دا کار د دې لامل شوی چې په پکتیا کې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې نجونې او مېرمنې د هغو ادارو په اړه معلومات ونه لري چې په وینا یې د ښځو سره د زور زیاتي قضیې پکې ثبت تعقیب او حل کیږي. د ښځو د حقونو فعالې ډاکټرې نزدانه پکتیاوال ازادي راډیو ته وویل
اکثر نه پیږي چې د ښځو چارو ریاست وظیفه چې د دوی چیرته لاړ شي. همدا ډول د حقوق بشر د کړنو نه دوی نه دي آګاه او یوازنی علت همدا ده چې خلک آګاهي نه لري او هم د دوی له خوا څه رقم څه لازم ده خصوصا ښځو ته آګاهي نه ده ورکړل شوی.
په ګردیز کې د بشر حقونو سیمیز دفتر د ښځو برخې مسؤل زرمینه شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت او بودیجې د نشتوالي له امله یې لرې پرتو ولسوالیو او سیمو ته خپل پروګرامونه نه دي غځولي. نوموړی وایي اوسمهال د پکتیا ترڅنګ د خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونه هم د دې دفتر تر پوښښ لاندې دي، خو د مالي او امنیتي ستونزو له امله یې له څو کلونو راهیسې دغو ولایتونو ته هم سفرونه نه دي کړي. اغلې شمس وایي په ولسوالیو کې د ولسوالانو او یو شمېر قومي مشرانو په مرسته ځینې خلک د دوی مرکزی دفتر ته ورځي، خو دا هم مني چې ګڼې قضیې د کلتوري ستونزو له امله هم داسې پټې پاتې کیږي. په پکتیا کې د ښځو چارو رئیس نصری نوریا خیل ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز ګردیز په ګډون د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ماغونډو د لنډمهاله عامه پوهاوي پروګرامونو د ترسره کولو او د رسنیو له لارې توانېدلی چې د دې ولایت شاوخوا 15% نجونو او مېرمنو ته د دې پیغام ورسوي چې د ستونزو پر مهال دوی خپل غږ چاته او څنګه ورسوي.
هغه سیمې چې لاسرسی نه دی ورته لرلی، د بودیجې کموالی ده، د امنیت نشتوالی دی چې کومې ښې دي، یعنی د امنیت د نگانه موږ هم همغلته لاړ یو او ورکشاپونه او سیمینارونه موږ هلته دایر کړي دي.
په پکتیا کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې په داسې مهال دغه نیوکې کوي چې تېر کال په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په ثبت کې زیاتوالی راغلی و. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیو د ثبت یو لامل د عامه پوهاوي د پروګرامونو زیاتېدل دي چې د رسنیو او غونډو له لارې ترسره کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه ونه لګوي. عمران خان پرون چهارشنبې وویل داسې یوه لاره باید غوره شي چې هم ورسره کورونا کنټرول شي او هم بېوزلي خلکو ته زیان ونه رسیږي. تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون چهارشنبه د سراسري ټول باندې قرنټین لګول رات کړل، خو وی منله چې هیواد د مهال د کورونا له درېیمې څپې سره لاس او ګریوان دی. خان د همغږي ملي کمیټې ته وویل دوی باید د کورونا ویروس د مخنیوي او د پاکستان اقتصاد او د غراز بیوازلو خلکو ته د زیان نه رسیدو ترمنځ یو متوازن چلند خپل کړي. د پاکستان حکومت په پام کې لري هغه څه ته چې زیرک محدودیتونه بلل کیږي مخه کړي چې له مخې به یې د کورونا ویروس د کابو کولو لپاره پر وړو سیمو د لنډې مودې لپاره محدودیتونه ولګول شي. که څه هم د خلکو پر غونډو عامه ترانسپورت محدودیتونه لګول شوي او په ځینو ایالتونو یا هم د دغو ایالتونو په مرکزونو کې د ماسکونو کارول جبري شوي،
خو خلق دغه مقررات دومره نه رعایتوي. د پاکستان د روغتیا وزیر فیصل سلطان ویل د چین لخوا د سینوفارم په نوم د کورونا ضد نږدې 8 لکه ډوزه واکسین خلکو ته لګول شوی دی. د زیات کړه 15 لکه ډوزه نور واکسین چې له چین څخه رانیول شوي 2.5 لکه یې پاکستان ته رسیدلی دي. پاکستان په پام کې لري چې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه نور واکسینونه هم ترلاسه کړي. اسلام آباد خصوصي سکتور ته هم د کورونا ضد واکسین د واردولو او خرڅولو اجازه ورکړې ده، خو د واردونکو شرکتونو او حکومت ترمنځ د واکسین د بیې پر سر اختلافاتو د واکسین دغه بهیر ځنډنی کړی دی. د پاکستان حکومت وړمه ورځ هم په کورونا ویروس د 4,500 نورو کسانو د اخته کېدو او په دې ویروس د 8 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا څخه باندې 6.5 لکه پیښې ثبت شوي او نږدې 4,500 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات چارواکي تیره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې د 2 سرتیرو د وژلو او یو شمیر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات ولی عبدالوحید قطالی تیره شپه ناوخته خبر اعلان وویل د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسلوالو مخالفینو یو موټر بم چاودنه وکړه، 2 سرتیري پکې ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. او په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلي، خو دقیق شمیرې تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي یوې هلیکپټرې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کمله بیړنۍ ناسته کړې چې چا ته زیان نه رسېدلی. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه سرتیري وژل شوي. له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضربالله اجل ته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوی. طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. د اندونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړي او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د کرملین زنداني شوي منتقد الکسی ناوالني پرون چهارشنبه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی.
دا ژوند رنگونه.
سلام ورو رسته سينوم څه ده؟
زمانوم خان زمان.
خان زمان دلته په دغه دکان کې تاسو څه ډول دواګانی خرڅوي؟
دا خو د زراعتي دوا دی، د کوټو دوا دی، د حشرات او بل د ونو دوا دی.
دغه دواګانی تاسو د کم ځای نه راوړی؟
مونږ دا دواګانی هم دلته شرکتونه دلته ماخلو او باز چې بیا غشي د پاکستان نه راغړو. خپل
دلته په افغانستان کې تولید شوی دواګانی لرو مونږ د حشرات او د پاره د ونو د پاره؟
نه.
اوس مهال تاسو نه کوم دواګانی خلک ډیر اخلي؟
اوس خدای زراعت دواګانی دي، چې مثال د خزنده او د فصل د زراعت او د دی او خصوصا او د حشرات د کوټو لپاره دي.
د حشرات د کوټو لپاره ډیر درنه کابل میشته کسان وړي کنه د اطراف کسان راځي درته؟
هغه اطراف هم بعض مشتریان چې د غم راځي او بل خصوصا د کابل سایه خلک دي.
ستاسو خپل کور چیرته ده؟
خلا زمان خان کې.
څنګه تاسو له دغه دواګانو نه حل ته ضرورت شته چې استفاده وکړي خپل کور کې؟
ولنه همدا خزنده و لپاره همدا اوس فصل دینه سیزن ده، همدا د اوروګو د خزاکو د شین لپاره همدا دوی اوس استعمالي کی.
اها څنګه د سی خاص خاص مشتریان لري چې تاسو نه وي سي او بیا راشي دوا ده لپاره؟
ولنه شته.
اها د سی کله څوک راغلي دي چې دوا یې وړي وي او درته به تر وړي وي چې نه دا خو هیڅ کار یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې نه درلود؟
البته دا شته. نو بعض بعض شرکتو کې د دواګان شته چې کم یو مفید دی، هغه راوړو چې کم یو مفید نه دی هغه نه راو.
تاسو یې شرکتونه پیژنئ؟
ولنه.
په عمده ډول د دواګانې راوړي؟
او
د دغه دواګانو کیفیت ستاسو په نظر څه ډول دی؟
هغه په خوانی اول د دورې د قرضې چې وي کوم وخت د لندن راتللی او بیا چې اوس چین ته استقال کوي، اوس شرکتونه دي بعضې بس د حلال طرفنه بس څوک چې ډاریږي هغه کیفیت لري او څوک چې نه ډاریږي هغه بس کیفیت یې ورته کم کړی.
خلک وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي، یعنی کمپنۍګانې وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي چې موږ ته د کم کیفیت دوا جوړه که خو ارزان ایرا کدا تر کومي سم ده
هم دا سه معلومي ز پخپل د لندن هند تابل کله تلم بس مونږ تخپل په هند کې شرکت والا ویل و دوا به مغه فیصدی به مغه مداخل کې به مونږ یې راغه کار نه کو مونږ ته مغه فیصدی هغه مکمل ده وی تر
مالداران بم تاسو تر ازي
مونږ مالداري نشته زراعتي د مونږ
سره ښه یوازې زراعتي او د حشرات
او یوازې زراعتي او حشرات
ډیر ښه ډیر زیات مننه ورو
ده باندې یو جان مننه
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي راډیو سره اوسئ. بل خبري مجله زما همکار فرشتنګام مختوړي. فرشتنګان خیر اغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین، صبحتان بخیر.